بارك لكم. افغان ولس مشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی دی. د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کوي. دوستانو بیا درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابله اسلام آباد ته ځي. دا ایران مذهبي مشر د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی، وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخامخ شوی. او کرملن تایید کړی چې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیه او د امریکا ولسمشران خپلو کې خبرې کوي. افغان ولسمشر نن د پاکستان په دوه ورځني سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې اشرف غنی د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی سره یو شمېر افغان سوداګر هم ملګري دي، او تمه ده چې افغان ولسمشر په لاهور کې له پاکستاني سوداګرو او افغان سوداګرو سره په یو غونډه کې هم ګډون وکړي. په عین حال کې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون پیل شوه، خو نن ورځ یې افغانستان ته ځانګړې کړې. دا ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. په خوست کې یو نیم ټن پاخه او خام چرس پرون وسوځول شول. د خوست والی ویان طالب بنګل ازادي راډیو ته وویل چې دا نشئی مواد ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خوست لبیلابیلو سیمو ترلاسه کړي.
د دې چرسو په تور باندې څوک نه دی نیول شوی، خو د امنیتي ځواکونو لخوا نه پلټنې روانې دي تر څو څوک چې په دې کې لاس لري هغه ونیول شي.
د خوست چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشي موادو 103 قضیه ثبت شوی او په تور 212 تنه نیول شوی دي. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بیرحمانه ګڼلی، او وایي چې د ایران ولس له بیرحمۍ سره مخ دی. آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې د قضایی چارو کارکونکو ته د خبرو پر مهال وویل:
منفورترین چهره های چنین دولتی ملت ایران رو متهم میکنن.
دی وای دغه سی او دولت تر ټولو رټل شوی سیری د ایران ملت تور نه وی. هر ورځ چې تیریږي د ایران ملت ته وسپک وای. د ایران ملت د دې خبرو پروان نه کوي. د ایران ولست د سپکو او ناوړه خبرو لکه بل په شان نه سي. خامنه ای دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې لمخې د ایران په لسګونو میلیارډ ډالر نور کنګل کیږي. کرملن دا خبر تایید کړی چې جاپان به د شلو سترو وبخی کرملن دا خبر تایید کړی چې په جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبري وکړي. کرملن وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي، او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. د روسیې د ولسمشر نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل د امریکا او روسیې ولسمشران به د جمعې په ورځ د اوساکا په ښار کې تر غرمې وروسته سره وګوري، او ښایي دا خبرې شاوخوا یو ساعت دوام وکړي. د اوشاکوف په وینا ممکن په دې غونډه کې د اوکراین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. او دا کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تکیله یې ختلې، خو که چیرته هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووسي. پلون په دې 50 نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی د پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې نیمه پایلوبې یا سیمی فاینل ته لاره وکړي. پاکستان له اوو لوبو اووه امتیاز لري او دوه لوبې یې پاتې دي. که چېرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلې پاتو دوو لوبو څخه یوه بایلي نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي. دا وو خبرونه. دوستانو تاسو خبرونه له ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر سفر د سیاسي چارو له شنونکي وایس احمد وردک سره خبرې کوو. دا به هم واورئ چې د ناټو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او ثبات په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه لري. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبرې کړې دي. د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم له یاده مباسي. ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پاکستان ته روان دی او دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ډیر کمزوری شوی. کابل اسلام آباد تورنۍ چې د هغو ترهګرو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری د هغه ټکو پاړه چې په سفر کې بل پاکستانی چارواکو سره خبري پرې وشي وویل.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وشي، او څلورم د سولې برخه کې چې افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامده دي تر څو څلور کلن بحران ته د پای ټکی کېږي. او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د افغانستان ولسمشر په داس وخت کې پاکستان ته روان دی چې د سیشن بي پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په کابل کې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې اسلام آباد باید عملی ګامونه واخلي. شغلی پومپیو د هیله هم ښکاره کړه چې تمه ده په شاو خو دو میاشتو کې له افغان طالبانو سره سوله وشي. کله چې په 2014 کال کې اشرف غنی د ملي وحدت د حکومت مشر شو، پاکستان ته ولاړ او هلته یې په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ له مشرانو سره هم وکتل. د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې ولسمشر غنی هغه مهال ډیپلوماتیک اصول مات کړل تر څو اسلام آباد ته خپل نیت وښيي چې افغانستان له زړه غواړي چې دواړه هیوادونه شاړي کې ولري.
اوس هم ناوخته نه دی که پاکستان د ولسمشر غنی ښه نیت ته مثبت جواب ووایي او د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل مثبت کردار ولوبوي. دا زمونږ نزیات د پاکستان په ګټه ده چې که په افغانستان کې سولې وي، د منطقوي اتصال لپاره د پاکستان لپاره یو ډېر ښه فرصت پراخوي.
د افغان ولسمشر د پاکستان سفر دوه ورځنی دی. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې ولسمشر غنی به د دې سفر پر مهال لاهور ته هم لاړ شي او هلته به د دواړو هیوادو د سوداګرو په ګډې غونډه کې برخه واخلي. اشرف غنی روان کال پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي او دا خبره هم وکړه چې د افغانستان د جګړې کلی په اسلام آباد کې ده.
هغه سیاسي شنونکي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې څاري په دې باور دي چې پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی سفر د دواړو هیوادونو لپاره یو فرصت دی چې په خپلو کې په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې شته بې باورۍ راکمې کړي. په امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد ډاکټر احمد وایس وردک باور لري چې پاکستان د ورپېښو اقتصادي ستونزو او نړیوالو فشارونو له کبله اړ دی چې افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو او د دې هیواد په سوله کې په رښتینې همکارۍ خپل ځان له اوسني بحران راوباسي. لا وایس وردک سره مې په تیر خبرونه کې مرکه لرله او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ولسمشر محمد اشرف غنی څلور نیم کال وروسته پاکستان ته سفر ته زړه کوي، څه بدلون راغلی دی چې نوموړي بالاخره ومنله چې پاکستان ته ولاړ شي؟
اوس خو لکه څنګه چې پمپیو افغانستان ته راغلی و له کابل یې چې دغه نوی پړاو د دوحې مذاکرات له طالبانو سره د خلیجزاد د طالبانو سره دغه مذاکرات بو د ټولو مذاکراتو زړه وي، نو په موږ ارتباط باندې د لاهور پروسه د دوحې پروسې سره مستقیم ارتباط لري. د لاهور په تیره غونډه کې طالبانو وجود نه درلود چې د خپل د دې ښارندوی کوي د طالبانو لخوا د پاکستان لخوا، چې یعنی مونږ خپل د طالبانو په اساسي توب نمایندګي کوو. نو دا غونډه مهمه ده، ولسمشر ته مهمه ده. څلور موضوعات بووی چې دوه موضوعات پاکستان ته ډېر مهم دي. په هغه کې بو یو د اقتصاد موضوعی، د ترانزیت موضوعی. د ولسمشر کردی په وخت کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت 2.5 نه نیولې تر 2.2 بلیون ډالر و میلیارد ډالر پورې رسیده. چې کله ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ هغه څلور نیم کاله د مخه وعده یې وکړه چې دغه تجارت کچه به تر 5 میلیارد ډالر رسیږي. خو چې کله په 2018 کال کې دغه د تعرفو دغه قرارداد اپتا قرارداد د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارت قرارداد تاریخ موده پوره شوله، ولسمشر غنی بیرته دغه تمدید نکړه او اوس د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصاد له 800 میلیونو ډالر نتیج ده. کنه خبره له میلیارد
وایس وردک دار ته وایي چې افغان حکومت د سیمه ایز اتصال ډیره یادونه کوي وخت په وخت، خصوصا دغه د سیمه هیوادونو سره په راکړه ورکړه کې، او ډیر ټینګار کوي خپل ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سیمه ایز اتصال باندې. پاکستان څومره دلچسپي لري د داسې یو سره؟
پاکستان ډېر زیات ضرورت لري. د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غنی د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري، او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډ لار باندې انرژي را انتقال کړي، چې دغه په افغانستان کې ناامنیتي دغه د اتصال دغه مخه نیولی شي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی، او دلته ولسمشر غنی بل لاس لري. او پاتش و د انتخاباتو او د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
وایس وردک دار ته وایي ولسمشر غنی په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې ترې مخکې په سیمه کې د افغانستان د سولې په تړاو پرله پسې غونډې وي. ورپسې هم په 29 جون باندې ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد یو وار بیا د طالب استازو سره بل پړاو خبرې پیل کړي. دا مویل کېږي چې د پاکستان دریزم د افغانستان د سولې په تړاو باندې بدل شوی دی، او په اصطلاح بالاخره دې ته چمتو شوی چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي. د ولسمشر د دغه سفر سره څومره هیله مندي د سولې په برخه کې شته د پاکستان همکارۍ ته؟
زه فکر کوم چې د بدلون تمه شته. په دې چې تاسو د پاکستان روی ته وګورئ، حتی د هند په مقابل کې یو څه میانه روی اختیار کړی ده، که نه د افغانستان په مقابل کې د دوی خپله په غوښتنه باندې ولسمشر غنی میلمه شوی ده. نو په پاکستان کې دغه یو دغه داخلي اقتصادي فشار له وجې، او بل طالبانو دوی هر وخت د فشار یو آله کارولې و، او تاسو دغه روسي د امریکې بمباره ته که وګورئ، دغه خپل په مستقیم او یا غیر مستقیم توګه پر پاکستان باندې یو فشار دی. نو مانا ده چې طالبان له دې نوروس نشي کارولی د فشار د آلې په توګه. نو سیمه په ډېره اوچت په چټکۍ توګه په بدلېدو ده، او افغانستان هم په دې کې بدلېږي. افغانستان به د ترانزیت لاره وي. پاکستان دلته د آپریشن ګراوند یو حیثیت لري، او پاکستان هم باید ډېر بدلون په ځان کې راولي، او تر یو حده پورې راوسی هم دی.
وایس وردګو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظریات را سره شریکول، مننه ترې کوو. زموږ غږ لا زده یې راډیو نوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په بروکسل کې بحث کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم برخه واخلي. د ناتو منشي وار له مخه پر طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته چمتو شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سولې ته رسیدل اسانه نه دي، خو یوازینی لار هم د سولې ته رسیدل دي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته پرون د خبرو پر مهال طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې جګړه نشته کټله. ستولتنبرګ د خبرو له لارې پر یوه سوله ییز حل لارې ټینګار وکړ او ویې ویل د سولې له هڅو د ملاتړ لپاره غوره لار د ناټو لپاره دا ده چې د افغان ځواکونو حمایت وکړي، همکاري ورسره وکړي، هغوی وروزي او سلام مشوره ورکړي، ځکه چې طالبان باید پوه شي چې دوی کله هم د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د خبرو میز ته حاضر شي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژلو خبرونه خپاره شول. د ازادي راډیو خبریال چې کله د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه په بروکسل کې پوښتنه وکړه چې دا پیښه به د شنبې د ورځې د سولې پر خبرو چې زلمی خلیلزاده په دوحه کې له طالبانو سره پیلوي څه اغیز وشیندي. ستولتنبرګ د وژل شویو پوځیانو د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي ترڅنګ وویل چې دا پیښه په افغانستان کې د سولې اهمیت نور هم چوتوي. د زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د هڅو پیاوړی ملاتړ کوي. د خبرې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. سفیر خلیلزاد د ناټو له ټولو متحدانو سره له نږدې سلام مشوره کوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند خبره رد کړې او د سولې لپاره د ولسمشر غنی د حکومت د خبرو وړاندیز ته منفي ځواب ورکړی. دې یاغي ډلې په ورته وخت کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. د ناټو دفاع وزیران او شریکان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په دوهمه نن پنځشنبه په تفصیل د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د اوس لپاره تر 1000 ډیر بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. ناټو شمنه کړې ده چې تر 2040 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښت کال تر 15 میلیارد ډالر ډیر اټکل شوی چې لویه برخه یې د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. د دې ډاټ تر څنګ واښونه هم شته. د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په وروستیو کې 210 مخه راپور خپور کړ او په هغه کې یې څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې 4.8 میلیارد ډالر پر افغان ځواکونو لګولی دي، خو لا هم د دې سرتیرو تلفات زیات دي او د فرار کچه هم ټیټه نه ده. همدارس دا ځواکونه د همژغۍ او تدارکاتو په برخو کې ستونزې لري.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یو موافقې ته نږدې شوي. د ستولتنبرګ له دغه څرګندونو چې پرون یې ازادي راډیو ته وکړي، یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې هیله وښوده چې له طالبانو سره په څه باندې دوو میاشتو کې د سولې یو تړون کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي، د سولې د تړون امکان شته چې زر وشي. له بلې خوا د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر اشرف غني به پاکستان ته په سفر کې پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې یوه مهمه یې د سولې ده. د سولې په اړه د چارواکو دغه ټولو هیله بخونکو څرګندونو ته په پام، آیا د سولې په خبرو کې ښکیل لوري کوم موافقې ته نږدې شوي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چارو لکتونکي د کابل د پوهنتون له استاد نصرالله ستانګزي څخه د مرکې په پیل کې کړې.
زه فکر کوم چې اصلي بحثونه، اصلي مذاکرات، اصلي کار باید د امریکایي ټیم او د طالبانو ترمنځ ترسره شي، او په زمین کې په زمینی ډول د افغانستان دولت هم باید په جریان کې ایښودل شوي. او وروسته دا چې د پامپیو د سفر په نتیجه کې باید ټول موضوعات له کابل سره هم شریک شوي دي. او د لپاره محرم نه ساتل کېږي چې مسایل مخکې له امضا کېدو توافقاتو نه افشا نه شي تر څو نوي مشکلات پکې منځته نه شي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په دې خبرو کې نه دی ښکیل شوی، او د افغانستان د سولې لپاره هم د امریکا ځانګړي استازي مخکې ویلي وو په دې موضوع باندې ډېر ټینګار هم کړی چې که د سولې تړون کېږي هغه به جامع تړون وي، یعنی په ټولو هغو مهمو مسایلو چې څلور رسنیو ته تر اوسه راوتلي دي موافقه کېږي که نه، په یوه یا دوه به یې هېڅکله موافقه ونه شي. آیا که دغه تړون کېږي، یعنې په دې معنا چې دا به همدغسې یو جامع تړون وي؟
زما له نظره بله، ولې د خلیلزاد د یو مقتدر دولت آدرس نه غږېږي، بدن غیر مسؤلانه باید نه یې غږېدلی. زما باور دا دی چې چېرې دا توافقات ترلاسه شوي یا د لاستیک مرحلې ته ځي نو جامع تړون دی.
خو سمیدو چې پومپوم دا وویل چې موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې نه کوو، تر اوسه د افغانستان حکومت په خبرو کې نه دی ښکېل شوی. آیا داسې خو به نه وي چې مثلا طالبانو له دې ډډه کړې وي چې موږ دغه توافق کوو، جامع یې کوو، له تاسو سره یې کوو؟
نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به لویه تېروتنه د امریکا دا وي چې یو ګروپ چې تر اوسه پورې په حقوقي لحاظ په رسمیت نه پېژني له هغې سره توافق کوي، او برعکس یو دولت چې هغه په رسمیت پېژني هغه یوې خواته پرېږدي، دا نو بیا په حقوقي لحاظ ځینې ستونزې لري.
سبا اشرف غني ځي پاکستان ته، آیا فکر کوي چې پاکستان دغه سفر به هم د سولې دغه پروسه چټکه کړي؟
زه فکر کوم دا ټول زمینې د خلیلزاد او د هغه لوی پروژې یوه برخه ده چې په منطقوي لحاظ هم صورت نیسي، او پاکستان ته لازم فشارونه لاندې راغلی. زه هیله منم رئیس جمهور غني او د ده ټیم چې دي د دې فرصت نه استفاده وکړي چې په ستراتیژیکو نقاطو باندې پاکستان سره په توافق ورسي.
دوستانو، دا مرکه د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پونزی له استاد نصر الله ستانگزی سره پرون شوی وه. مننه ترې کوو. زموږ کلاس د راډیو ناوړي
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
او اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې په افغانستان کې د سولې توافق ته د رسیدو په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینۍ ته پام کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو په یوه نه اعلان کړي سفر د سه شنبې په ورځ کابل ته ورسېد او هلته یې له افغان چارواکو سره ولیدل. پومپیو وویل چې د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په خاطر یوه هلته په رسیدو کې پرمختګ شوی دی. وال سټریټ جورنال دې هم اشاره کړې ده چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده، خو د مقالې په وینا پامپیو د سه شنبې په ورځ هڅه وکړه د ولسمشر غني حکومت او افغانانو ته ډاډ ورکړي چې د افغانانو او افغان حکومت پر ځای به له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. وال سټریټ جورنال لیکلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو بوخت دي، د هیواد په ټولو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د چهارشنبې په ورځ امریکایي پوځ او افغان پوځ وویل چې دوه امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په پرتله د 2014 کال له سپتمبر راهیسې 45,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر ملکیان وژل شوي او شمیر یې 3,804 ته رسیدلی دی. مایک پومپیو د جون په 15 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وویل هیله سته چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې یو توافق لاسلیک سي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پامپیو د څرګندونو هغې برخې ته پام کړی چې وایي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی خو هیڅ توافق نه دی سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال زیاته کړه چې له طالبانو سره په خبرو کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د مسودې جوړولو ته ډیر نږدې سوي دي. د په وینا پخواني څلور موارد، یعنی له تروریزم سره مبارزه، د نړیوالو ځواکونو حضور، بین الافغاني خبري او اوربند، له طالبانو سره په خبرو کې مطرح دي او یوازې پر یو مورد توافق امکان نه لري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان د سولې په خبرو کې د منځګړي رول درلود او اوس باید له دې فرصت استفاده وکړي او له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي. د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې واشنگټن پر پاکستان تور پورې کړی چې له امریکا څخه پر میلیاردونو ډالرو اخیستلو سربیره یې اسلامي سخت دریځو ته پناه ورکړې ده. د سولې توافق ته د رسیدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خوشبینۍ سره پر یو وخت نیویارک ټایمز په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا امریکایي سرتیرو ته د طالبانو نوي تلفات د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د اووم پړاو خبرو په درشل کې اوښتي دي. ویل کېږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جون میاشتې په 9 نیټه دا خبرې پیل کړې. نیویورک ټایمز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې دوی د چهارشنبې په سهار د امریکا دوه سرتیري په میدان وردګ ولایت کې په یوه کمین کې وژلي دي. د امریکا پوځ د دې پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې. مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره په سیمه کې د ترهګرۍ مسله هم څېړلې. احمد شیبر په اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند سفر په ترڅ کې د واشنگتن او نیو ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شته کړکېچ کمیدو لپاره هڅې وکړې. دښمنه وکړه چې د خبرو پر مهال یې له هند سره د اړیکو شکېدو ته پاملرنه کړې. خو ښاغلي پامپیو په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل چې څرنګه به د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د نظر پر شته اختلافاتو برلاسه شي. مایک پامپیو د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره پر سیمه ییز امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د فارس خلیج پر وضعیت، د هند پوځي وړتیا پر پیاوړتیا او د دواړو هیوادو پر یو شمېر نورو ګډو مسایلو خبرې وکړې. پامپیو پرون له اس جی شنکر سره په نوې ډیلی کې ګډې خبرې غونډې ته وویل. د امریکا متحده ایالاتونو ژمن دي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې هند خپل ارضي تمامیت لپاره لازم پوځي توان لري او کولی شي چې د یوویشتمې پیړۍ شته ګواښونو ته ځواب ووایي. په نوې ډیلی کې دې خبرې غونډې ته بیا د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا ملاتړ ته په اشاره وویل. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې زه له فرصت څخه په استفادې غواړم چې د ډانالډ ټرمپ له ادارې څخه په دې برخه کې مننه وکړم چې زموږ قوي ملاتړ یې کړی دی او پر پوله د اوښتونکي تروریزم په برخه کې هیڅ راز زغم نه لیدل کېږي. د روټرز اژانس راپور له مخې هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې وخت کې شوی چې په روسیې کې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې کړکېچ زیات شوی. واشنگتن غواړي چې د هند بازارونو ته لار وکړي. نوې ډیلی بیا غواړي چې بهرني شرکتونه د هند په اړه اطلاعات د هند دننه خوندي کړي او په ورته وخت کې نوې ډیلی غواړي چې متحده ایالاتونو ته المونیم او فولاد صادر کړي. مایک پامپیو پرون سهار د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره هم وکتل. تمه ده چې له ښاغلي مودی سره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ روانه اونۍ په جاپان کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل د غونډې ترڅنګ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د هند تر سفر مخکې کابل ته تللی وو او نن بل هند څخه د جاپان اوساکا ښار ته ولاړ شي څو هلته د جی شل په غونډه کې برخه واخلي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبې په ورځ د غاټونو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر مهال وویل د ترافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر د انتحاري حملو د تلفاتو په مقایسه زیات دی. فیروزه عزیزی نور تفصیل راکوي.
بالا
نادیا په کابل ښار کې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوې او اوس د دغه ښار په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې بسترې ده. نادیا وایي نن سهار هغه موټر چې دا او کورنۍ پکې وو له یو بل موټر سره ټکر وکړ چې له امله یې نوموړي ټپي شو.
داخله موټر بودم امه دروازه مروزه کړم
په موټر کې و چې د موټر ټولې خې ماتې شوې. موټر نیم شو بل موټر راغی له د سرای ټکر وکړ. ورور مور او د ورور میرمن می په موټر کې و چې ټول ټپيان شو. لاس می مات شو او ورور می لا هم نه دی لیدلی چې په څه حال کې بوي.
از زیارت اومده بودیم طرف خانه.
د نادی مور چې پر یو بل بستر تر درملنې لاندې و وای د موټر چلوونکي د بیغوري لامل د غپی خرمنسته شو. تر دې وړاندې په راپورونو کې راغلي چې ترافیکي پیښې د دغه هیواد د ښارونو په واټونو کې زیاتې شوې او دې مسلې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د موټر چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د محافظتي کمربند نه تړل، زیات تیزوالی او د سړکونو تنګوالی د ترافیکي پیښو عمده لاملونه دي. همدارس د موټر چلولو د جواز غیر قانوني اخیستل، د موټر چلوونکو بې غوري او د موټر چلولو پر مهال د نشه یي توکو او الکولي مشروباتو کارول د ترافیکی پیښو د زیاتوالي نور لاملونه دي. د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري مرستیالي ډاکټر ماموسی زیوار د چهارشنبې په ورځ د واټونو د خوندیتوب نړیوالې ورځې نمانځغونډې پر مهال وویل د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې په افغانستان کې 3,846 ترافیکی پیښې شوې چې 222 کسان پکې مړه او 9,419 نور ټپیان شوي دي.
ساعت تمام مثلا یوازې نشي کولی دې کې اطلاعات فرهنګ اداره
باید موږ سره همکاري وکړي دې کې محترم شروالې همچنان د ترافیکو بخش د ترانسپورت بخش چې موږ په یو ځای باندې په ګډه باندې کولی شو چې هغه کوم اهداف هم دي د دې لپاره او د خلکو پوهاوی لوړول دي ټریننګونه ورکول دي خلکو ته دا ټول دوی باید یو ځای سره په ګډه کار وکړي.
میرمن زیور وایي دغه وزارت د نورو بنسټونو په همکارۍ هڅه کوي چې د ترافیکي قوانینو په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو د ترافیکي پیښو تلفات راکم کړي. له دې سره د ترافیکو ریاست وایي له ترافیکو د نه څارنې او کنټرول او د ترافیکي قوانینو د نه پلي کېدو له امله په هیواد کې دغه شان پیښې زیاتې شوې دي. د کابل د ترافیکو ریاست د پیښو برخې آمر عبداللطیف خیرخوا وایي د ترافیکو ریاست له لوري پروګرامونه او تګلارې برابرېږي خو نه پلي کېږي.
بزرگترین نقصه عدم
او خارونو په ځنګړی توګه په کابل خار کې او د لوی لارو په ترافیکی جریان د سرنې او کنټرول نه لرل تر ټولو ستر نیمګړتیا ده.
عدم نظارت او کنټرول از جریان ترافیک در شهرا.
د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و د ترافیکی قوانینو د پلي کېدو په برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار وکړ. عام خلک وایي تر هغه چې قانون په ټولو یو شان پلی نشي او متخالفینو ته سزا ورنه کړل شي د ترافیکي پیښو شمیر نه یوازې کمیږي نه بلکې زیاتیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر له کابل اسلام آباد ته ځي. دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه ترسره کیږي. تمه ده چې ولسمشر غنی به د دوه اړخیزو موضوعاتو ترڅنګ د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه له صدر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو عمومي استازي نیکولاس کې، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د ایران ستر مشر د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه بې رحمانه ګڼلی وایي چې د ایران ولس له بې رحمۍ سره مخامخ شوی. آیت الله علي خامنهای پرون په تهران کې د قضایي چارو کارکوونکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د ایران ولس به د هیڅ کله په شان نه شي. کرملین دا خبر تایید کړی چې جاپان کې به د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د روسیه او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران خپلو کې خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه مشران به د وسلو د کنټرول په اړه وغږیږي او د ایران په ګډون به د منځني ختیځ مسله وڅېړي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. او د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به نن ویسټ انډیز له هند سره لوبه وکړي. ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري، نو د مخکې تګ هیله یې ختلې. خو که چیرې هند دا مسابقه وګټله سیمی فاینل ته به ووځي. پرون په دې 500 نړیوال جام کې چې په انګلستان او ویلز کې روان دی، پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او له دې سره د پاکستان هیله پیدا شوه چې ښایي نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. دوستانو، اوس مخکې لدی چې د بشري حقوقو او عوامدارنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه درته وړاندې کو. د خبرونې وروسته ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځل انتخابات هم پرون بې نتیجې پای ته ورسېدل. د انتخاباتو په پرونی دور کې خان آغا رضایی او خان محمد وردک سره سیالي وکړه، خو یو هم ونه توانېده چې 50 جمعي رایې پوره کړي. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې د انتخاباتو وروستی دور به د میر رحمان رحماني او خان محمد وردک ترمنځ، چې د انتخاباتو په ټولو مرحلو کې ډېر رایې وړي، ترسره شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړي د دریم ځل انتخاباتو په کولو سره بیا هم ونه توانېدل چې خپل رئیس وټاکي. د دغه څوکۍ لپاره نوي غړي کاندید وو. د جرګې غړو ورته د دریم ځل لپاره رای وکارولې، خو د انتخاباتو په لومړي او دوهم دور کې یو کاندید هم 50 جمع 1 رایه پوره نه کړه. په دې دور کې خان آغا رضایی، خان محمد وردک، عبدالستار حسینی او صدیق احمد عثماني کاندیدان وو. په دې دور انتخاباتو کې خان آغا رضایی او خان محمد وردک د انتخاباتو دوهم دور ته لاړل، چې په نتیجه کې رضایی 40 او خان محمد وردک 115 رای خپل کړې. خو له دې سره سره یو هم اړین کې نه شو. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نور آغا وویل:
ټول مطابق د محترم اقمال رحماني صاحب 9.9 رای فیصدی دا، او خان محمد وردک صاحب 15.5 فیصدی دا. بنا ان په دې دویم پړاو کې دا ټول کاندیدان دي، دوی به راګیری کوي.
د د ویلو د چې د انتخاباتو په دریم دور کې نصاب 211 شو او هر کاندید چې 114 رای یعنی 50 جمع یو پوره کړی وي بریالی ګڼل کېده. په دې دور انتخاباتو کې 88 رای باطلې او 4 سپینې وې. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د جرګې د کورنیو دندو د وصولو د اتمې مادې له مخې انتخابات تر درې ځلې پورې هم ترسره کیږي، خو که په دغو درې ځلې انتخاباتو کې بیا هم کوم کاندید ونه توانیږي چې د حاضر اکثریت رای خپلې کړي، انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ چې د انتخاباتو په بېلابېلو مرحلو کې ډېرې رای وړي ترسره کیږي او وړونکی به هغه کاندید وي چې د حاضر اکثریت رای خپلې کړي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو د دغه مادې له مخې که یو کاندید هم د حاضر اکثریت رای خپلې نه کړي، دغه دوه کاندیدان چې ډېرې رای وړي د تایید یا رد لپاره علني رایګرۍ ته وړاندې کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د خان محمد وردګ او میرحمان رحماني ترمنځ انتخابات به د پنجشنبې په ورځ وشي او که په راتلونکې اونۍ کې. میرحمان رحماني د انتخاباتو په لومړي دور کې 123 رای وړی وې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا راپورونو لمخې پاتیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوي او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوي دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د ځنګړو چړنو مسول ښاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب، په پیل کې خراغلا سره وایو که دا راته ووایه چې په تیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات وختي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دي، مو هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلک، ملکی وګړي، هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوه مداخله نه لري، هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,314 تنه ملکي خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، متاسفانه د دغه بدبخته جګړې قربانی شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوی موږ ته ثابت شوی دي. امکان د دې شته چې د ملکي تلفاتو اندازه په دغه تیرو کلونو کې له دې څخه هم لوړه وي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنې د تاسو سره شریکې کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ څېړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 12,212 تنه ملکي وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي، چې له دې جملې څخه 3,232 تنه مړه شوي دي او 8,180 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8.5% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی او 2,452 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ موندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکي وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي، د ملکي وګړو مرګ ژوبلې 19 سلنه ډېروالی موندلی دی او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي. خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډیره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. د ټولو ډیره مرګ ژوبله چې د کمیسون سره ثبت شوې په 1990 کال کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا 40 سلنه ډېروالی پکې راغلی، هغه سویل لویدیځ زون دی چې قندهار، هلمند، اروزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې ته ټولو ډیر ملکی وګړي وژل شوی دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزی زونونه په ترتیب سره همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیز زون او شمال زون د ډیرو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنې همیشه دا ادعا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسې خو په دې برخه کې څېړنې کړې، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو، نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژون کې حملې دي، 19.9% کې ځمکنۍ جګړې او 16.55% کې راکیټي بریدونه، 8.5% کې د سړک د غاړې ماینونه او 8.5% کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایی حملو او شپنیو عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډیر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو لمخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د درېیمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي، ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگيږي هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نور جګړه په مخبوزي، مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وای. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاس ته راځي، ملکی خلک پکې اوسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغه سي موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامی موخې واضح معلوم دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامی خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامی موخې دي، لکه مثلا ټانک، لکه نظامی بیسونه، دا بیا نظامی موخې موږ بولو. نو په ملکی موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افرادو که ملکی ځایونه وي، په هغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگی جنایت بلل کی.
که څه هم تاسې اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم دی، خو دا څه ډول یو جرم دی او څوک باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله، د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یوه هیواد کې د دوه نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې، په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي، د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنګي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی. دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نپیژنی په ټوله دنیا په هر ځای کې چې هر چا د خسارت ترسي د تعقیب وردی په بین المللي سطح د تعقیب وردی جنگی جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړي د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول دا جنگی جرم دی او دا او د تا د رسیدگی د پاره مختلف میکانیزمونه دی د یو جمله څخه که مو یادواري وکړو اول خپل دولتونه د مکلفیت لري څوک چې دغه قوانین نړیوال بشرپال قوانین د جنگ قوانین ماتوي باید هغه سره حساب و کتاب وکړي که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولی موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د هغې په اساسنامه کې جنګي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي
ډېره زیاته مننه
د تاسو نه هم ډېره مننه
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
رغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي
کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار اورل کېدل د سمال راوي څنګه په پوري او په بورم مسه د الکموري
اس په ګوډه کې شور ما شور شو د سمال راوي څنګه په پوري په پوري مکړې د هلک مور
ننجلی دا ورکړی دسمال څه ډول او له کوم شیان څخه جوړیږي
غنم چې ورته اچوای د رسکو روزي ډیر سي دغه نور دغه چخوږی موجه چې اچوم چې پر کور باندې خوژس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي
د فخې د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوښیږي دی هر چاتی
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو زه وږمه جبرخیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده له ازادي رادیو سره اوسئ
قدر من اوریدونکو کله چې انسانان خلق شول نو له مغه پایل څخه نارینه دی خځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي یو بل ته ډاډ او سکون شي نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی وړکی دسمال ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پر مختللی حالت غوره کړ دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي
کوزده کوجده کوژده دسمال ستنو تار کولار سو لنن سخه څلور پنځه زره کاله په خوا ستنو تار راوړل کېدل. د دسولو کې یو رمز ته هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم وو دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده، د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچي او نالۍ او دا شانې غالۍ اواري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. لستن تار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلۍ کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو سپینږیري راټولوم چې تاسو راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپینږیري ته بس یو یو لونګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مرکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی. هر یو له خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستن تار په ښکلي بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیا وایي چې دوی په وړه کې د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستن تار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
ها د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینو باسي په تار باندې بیا لګ خوږې، بس دغه تار ستن د چور کړي. دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په همش په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنه یې ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ خپل ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین ساري او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غواک شي.
سنتې دي، آینې دي، زنګولي دي، نور پابلګان دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا لکومو ټوټو نه جوړیږي،
مناره سره جوړیږي، د بخمل دا جوړیږي، سپین اصلي ټکا جوړیږي.
یو دسمال په 200 روپے جوړه.
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 500 جوړو چې داسې شناخته بیا په 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دا دسمال چې جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمېر کسان نور به دغه د مالداري کنه. دا
هغه خو کوو
دا ولی
داسې زنجیر جوړ وو، داسې زنجیر جوړ کو، هغه پوچ پوچ کې کیاچو، بیا خپل بانک به په دسمال باندې ګنډو.
ولی دا غنم پچیو دا شین پکې دی،
دا غنم دا پچیو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای دا رس کورزی ډیر سي، دا نور دغه چې خوږی موجه چا چې وام چې پر کور باندې خواجس
دنجلی
خواجس دا خیر شار سر خواجس.
او کوم مراسم نسی دي دسمال دي جوړول په وخت کې؟
په خپل پلغان نور میو اندرن دی میو، په خپل جوړول مو تلوار کار چې بو ټول بس رس جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سر جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګدي کنه، مثلا
موزم پیسې پرېږدو، هغه لوټونه بیا داسې داسې ګونجی ګونجی کوي، ګونجی ګونجی کوي، داسې ګول کوي، هغه ګول چې کوي بیا د اسمان پر شاخوا ته بیا ټکوي د ستن سره.
دا ولی
کوم هغه بیا وایي چې وایي پیسې دار سي، نو د پیسو د پاره بیا د شوق د پاره کوي.
کله د اسمان خو ورک ول سي د خسر کوټه کنه، بیا د ترڅو وخت پورې د انجلې ساتي نه ساتي پرې د اسمان اخر
کوي. د انجلې چې واده سو هغه خوښه ترغه مسه ساتي ساتي، انجلې چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښه هغه بیا سر کوي ور کوي، بیا د خپل اولاد یا پښ کې کیتري یا دسمال ورته جوړ یا کالی ورته جوړ شي ورته کوي.
دا کوم شګوم چې دا
هغونو څنګه ورغ البته ریواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلې چې و سم خلکو ته د پیسو په
بدل کې دسمال
جوړوي کنه؟
یو دسمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړ، د دې ځای کراچي ته جوړ.
ها
هغه سړی ول چې کاشکې دا ستانو موږ غوښتل چې داسې دسمالونه ته مشترک کړي. بیا هغه سړی 200 روپۍ ورکړی دا شته بیا مشترک کړي، دا 200 روپۍ مازوم راکړي چې دا دسمال جوړ کړی دوی ته ورکړي.
یعنی خسته جوړ کړی دی.
خسته جوړ کړ دوی دا د سمارت د خوشحالي کول د سهال وچی ولایاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پریش.
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي، بیا نارینه په د سمال پسې دی. ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي د سمال په وګو بندوي او تر کورې وړي. د هلمند اوسیدونکی کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سورنۍ وهل کیږي او ځوانان اتڼونه ورته کوي.
زه خو د ورونو د ټولو مشر یم، زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی، د وسره ما وړی دی، د دسما خپل په وګو ما وړی ده، خپل ورغلی یم، د ډول سره ورغلی یم، په پښو تللي په پښو راغلی یو، خپل په وګه باندې راځړو ډېر ښه سړي ډول کوي. اوس خو د موټر لور یواز ده، ولاکې که مزه کوي موټر کې راخیستی یغ سره راواخلی په سر کې کوس کې.
په ښارونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده بڼه جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی، په باغ زنانه کې مولې وی دوکاندار لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې د سه ګونګری کار کوي، ډیری خامک دی قنداری ګندی خلاص او هم د سه ساده سویده چې شرنی ورکې د دسمال خلق خپل کور ته وړي یا ماغه دینجلې کړه د دسمال سخ ګړی سخت مخفخیږي دی هر چاتی.
د میدان ورده بو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له دسمال سره د زوم لپاره کالی او نور د ضرورت وړ شیان هم دود شول چې باید واخیستل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولېږل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوه، صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس څه ده، دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوای چایران ته پات سي هر شی ورته کړي. ټوټه د دې شي کیږي، کمی سپارتو کیږي، یو جوړه چپلې ورته کیږي، بوټي ورته کیږي، مثلا جوړه لوازم دیږي، د کریم دندان صابون او دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت ده، دو چلویک ضرورت ده دغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکو ماریا وایي چې د ورونو د دسمال پر وخت تر لاسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوې دي.
کوکا زمنی یا د امی خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چوت یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې په دې پنځه ورونه کې مونږ هم د خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه دراوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوشو خمچه راشي مبارکي ته د دسمال، هر یو ځان سره کالی راوړي، بیا نو هر یو زر روپۍ دوه زره ډالر پورې هم همیږي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غځای دی چې بیلابیل تازه ګلانو او دغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته لیوه ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدل یو. نوموړی په پایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت را دي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمی او جګری ده، د قیمت را 3500 افغانۍ نه غلطه دی. هغه ګوره سلوار پدنسونه یغې قیمت بیا راځي 15000 افغانۍ 6000 افغانۍ دونه راځي. دغه
څو ډول خنچي ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش ډول خودي خنچي او نور به دې د کټ لا کوم مشته.
معمولا په دوه خمچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کیږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یو ماده تازه ګل خنچم کیږي چې جوړ شي.
اره ورځ کده سیرتو ایس دلته په کوم شمیر کسان راځي، دوی د خپل کوز دو لپاره خمچي اخلي.
دینو مس د څو چې یو دیش نفر شل نفر 15 نفر خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه هي چاره.